لسه شميره ده 0 0 4 شل 20 يولس 30 201 په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې شوې د برخه کې ازادي رادیو لټنګ د څنګه اونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لاندېسته په زابل ولایت کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 3 تنه ولسي افغانان وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. افغان اسلامي اژانس نن سه شنبې د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا پیښه د شمال زو ولسوالۍ کې په ډیورنډ کرښه شوې او 2 تنه نور ملکي افغانان پاکستاني ځواکونو نیولي دي. تر دې مخکې یوې سرچینې ازادي راډیو ته په دې پیښه کې چې پرون شوي دي 2 تنه د وژل کېدو او 4 نور ټپي کېدو پخلای کړی ویل کېږي. وژل شوي او ټپیان له سیمې د طالبانو د حکومت په الوتکو کې لېږدول شوي دي. په دې او کده شمال زول سوالی اډون سیمه کې د ډیورن کرکې په وګدو کې د پاکستان لوري لخوا غزول شوی اغزن سیم کې یو دروازه جوړ شوی و چې د الټیا په محل پرمستل کېده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید منیجه صدیقی او د بشري حقوقو د مدافعینو خبريالانو او متقدینو په ګډون ټول هغه مخالفین خوشی کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوی او بندیان دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې د پریسا آزاد دي خوشی کېدو خبر هڅونکې دی. خود دا د طالبانو له اړوندو ادارو او چارواکو غواړي چې نور زندانیان هم خوشی کړي. په اسلام آباد کې د ترګري ضد محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د مشر منظور پښتین ضمانت منظور کړی خو د هغه یو مدافع وکیل ویلي هغه په یوه بل دوسیه کې پولیسو ته سپارل شوی. د دغه غورزنګ یو مخکښ غړي ادریس پښتین نن د ورځې په لومړیو کې ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د ترګري ضد محکمې په دوه قضیو کې منظور پښتین ضمانت منل شوی او دوی دې ته په تمه و چې قاضي یې سندونه لاسلیک کړي تر څو هغه راخوش شي. خو د منظور پښتین یو مدافع وکیل ایمل خان منډوخیل وروسته مشال راډیو ته وویل چې محکمې نوموړی په یوه بله قضیه کې د دوه ورځو لپاره پولیسو ته سپارلی دی. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر میاشتې له 8 نیټې رئیس چې په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې له 8 نیټې رئیس چې په غزه کې جګړه پیل شوې ده. اسرائیل په هوایي بریدونو کې نږدې 1000 فلسطینیان وژل شوي دي. د وزارت نن سه شنبې د مرګ ژوبل د وروستو شمیرو د خپرولو په مهال وویل چې په غزه کې د وژل شوو کسانو شمیر 40915 کسانو او د ټپیانو 45913 کسانو ته رسیدلی دی. په غزه کې چې حماس ډله پرې واکمنه ده د روغتیا وزارت په خبره په تیرو 43 ساعتونو کې 241 فلسطینیان وژل شوي او 232 نور ټپیان شوي دي. د روسي دفاع وزارت ومنل چې په اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمه کې د نو چر کاسک په نوم کښته دي اوکرایني توغندیو په بریټ کې ځانمنه شوي خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. کرملین ویلي چې دفاع وزیر سرګی شویګو ولسمشر پوتین له دغه بریټ خبر کړی دی. په کریمیا کې د روسي ملاتړی والی سرګی اکسینو په ټلګرام چینل لیکلی چې دښمن پر فیودوسا سیمه باندې و حمله کړې چې د خبرې یو تن پکې وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د اوکراین هوایي ځواکونو ادعا کړې چې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې یو پوځي کښتۍ له منځه وړې ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هله د ټولبه خوي د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان د زده کړو نظام سخت زیانمن شوی. په روانه خبرونه کې په هم دی اړه کېګو په پیل کې محصولان راتوایي چې د زده کړو بهیر څنګه روان دی.
اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه ځکه دا اوس مثلا ته تعلیم وکړي هر ادارې ته چې ځې هغه کوم سند شي ورته شي د دې لومړی شرط دا چې دی هغه ته توایي انته تا په زموږ سره په جنگ په وخت وخت نه دی کېر کړی.
د خپل راتلونکي او د خپل هیلو د پرکېدو خوب چې دا غاپ یو بهرانه ټولنه کې ګوري.
ورپسې د خوست په هنتون له مخکيني استاد ډاکټر نور الله خط او د قلم لار ټولنې لغړیا تولا ویسا سره د زده کړو په بهیر کې د شتستونزو په عواملو او د چ ځوانان څنګه کولای شي لټول ستونزو سره خپل زده کړو ته دوام ورکړي بحث کوو. هله دا تر پای را سره وسی
هغه باور نه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاص ځوان کې شری درلودل هغه باور مات شوی.
دا تعلیم خپل یو ارزښت دی. د دې لپاره باید تعلیم وکړي.
د بشری حقونو د څار سازمان ویلی دی چې طالبانو د افغانستان د زده کړو سیستم لا نه جبرانیدونکي زیان سره مخ کړی. د سازمان ته یو 19 مخیز راپور کې چې د هلکانو ښوونځي هم له سقوط سره مخ دي تر عنوان لاندې خپور کړی، لیکلي د زده کړو په برخه کې د طالبانو د ناسمو پالیسیو زیان د نجونو تر څنګ هلکانو ته هم رسیږي. ځینې افغان محصلان هم ادعا کوي چې په تیرو دو کلونو کې د زده کړو بهیر زیانمن شوی او اوس ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي، لویه هڅه یې دا وي چې له هېواده د وتلو لار ځان ته پیدا کړي. د سعادت په نوم یو محصل په دې اړه وایي:
ما کې ځوانانو سره دا هیله او دا فکر ور سره و چې که د لیسانس دوره بشپړ کړو موږ به د ماسټرۍ دپاره یعنې د نورو لوړو زده کړو دپاره کار کوو، مبارزه به کوو، وظیفه به اخلو، کوم خپله رشته کې چې موږ تحصیل کوو هغې کې به نور لوړې زده کړې کوو، هغې کې به وظیفه اخلو، د وطن دپاره د خلکو دپاره به کار کوو. ولې اوس هغه ځوانان چې فعلا تحصیل په دوران کې دي دوی سره دا فکر ده چې یوازې تحصیلي دوره بشپړ کړي، نور کار رقم وي، هره لاره وي، تر څو ځان دپاره شرایط برابر کړي، ځان دپاره یوه داسې لاره برابره کړي چې هغه خپل وطن پرېږدي او بهر ته په قاچاقي لارو باندې یا په قانوني لارو باندې لاړ شي. یعنې ځوانانو سره اوس د وظیفې د پیدا کېدو، د وظیفې د اخیستلو فکر نشته، یوازې د خارج فکر ورسره ده.
د کندهار ولایت اوسېدونکی مبارز هم وایي د دوی په سیمه کې زده کړو ته د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. نوموړی لامل د طالبانو د حکومت له لورې لوستو ځوانانو ته د ارزښت نه ورکول بولي.
دلته په جنوبي حوزه کې هم داسې مشکلات دي. دلته خو بیخي ځوانان د تعلیم څخه زیات بې برخې دي. په ښارونو کې حتی ولسوالیو ته که ولاړ شي هلته خو بیخي اوس تعلیم ته خلک اولیت ورکوي نه، ځکه پخوا به داسې و چې چا به تعلیم وکړي خلکو به یو هیله ورته درلوده، یا به ده یو ځان ته یو هیله درلوده چې زه خیر که څه هم په ستونزو په مشکلاتو کې ما تعلیم کړی دي، زحمتونه مې کښلي دي، زما به آینده روښانه وي. ولې په اوسنیو شرایطو کې مسله داسې ده چې خپله ځان ته ګورم، د خپل ځان تجربه در سره شریکوم. دا اوس چې مثلا ته تعلیم وکړې هرې ادارې ته چې ځې هغه کوم سند وشي ورته ښه، د دې لومړی شرط داسې دی چې هغه تا ته وایي چې تا په پلانکي وخت کې زموږ سره په جنګ په وخت کې وخت نه دی تیر کړی، تا زموږ سره کومک نه دی کړی.
د سین الله په نوم یو بل محصل وایي دا چې اوس ځینې ځوانان په زده کړو تمرکز نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو لامل دا هم دی چې دوی فکر کوي په خپل هیواد کې ښه راتلونکی نه لري.
پوهه مې له پوهنتون سره دومره چټکه مینه وه چې ان د یو څو دکترا او د یو څو مسترو اراده مې درلوده، مګر اوس یوازې د یو پوهنتون ویل چې دا هم زما لپاره ډېر زیات بوج ګرځېدلی دی. یعنې اوسنۍ شرایطو کې هر ځوان هیله امید غویش کله د دې له دولسم پانتون ماستری وروسته سنت ترلاسه کړی، دوی یوازې دا غواړي چې له وطن څخه ووځي. یعنې دوی خپل راتلونکی او د خپلو هیلو د پوره کېدو خوب چې دا غاپ یو بهرنۍ ټولنه کې ګوري، نو دا زمونږ ټولنې او زمونږ د ځوان نسل لپاره ډېر مایوسوونکی خبره ده. دلته باید داسې شرایط مهیا شي چې نه یوازې په یوه طبقه د ټولنې تمرکز وشي، تر څو یوازې دوی په د افغانستان په سیاست او انسان په عمومي دولتي چارو کې ونډه ولري. باید د څنګه هر ځوان ته په خپل برخه کې کار آمده شي او له دوی څخه په خپل برخه کې کومه برخه کې چې دوی استعداد لري په هغه برخه کې ورڅخه استفاده وشي.
د دولتي پوهنتون یو محصله چې اوس د طالبانو د حکومت د بندیز له امله پوهنتون ته نه ځي وایي زده کړې په آرام ذهن او داسې محیط کې کېدلی شي چې ځوانان له زده کړو راخوا په بل څه تمرکز ونه کړي.
ځوانان چې زده کړې کوي زیاتره یې د خپلو کورنیو لومړی یا دوهم نسلونه دي چې دوی زده کړې کوي. یعنې د دوی په کورنیو کې نیکونو یا پلرونو زده کړې نه دي کړې، یوازې دوی دي چې زده کړې کوي. نو په دې خاطر د دوی هغه لیوالتیا یا انګیزه دومره نه ده چې څوک یې تشویق کړي د دوی په کورنیو کې زده کړو ته. همداراز زده کړې یوه سمه فضا او په ټولو معیارونو یو برابر چاپېریال ته اړتیا لري. کله چې د ټولو ټینشنونو، ستونزو او اندېښنو څخه یو محیط خالي وي او هدف همدا وي فکر ټول زده کړو ته وي، نو په دې وخت کې هیڅ خنډ نه رامنځته کیږي. خو موږ چې په داسې یو محیط کې ژوند کوو چې هلته موږ ښوونځي ته نه پرېږدي، پوهنتون ته مو نه پرېږدي، ستونزې راته جوړېږي، زده کړو ته ارزښت نه ورکول کېږي، نو موږ خپله هر څه په خپلو سترګو وینو چې له موږ سره څه روان دي. په داسې یو ماحول کې طبعا چې په روح او روان منفي تاثیر کوي او کومه انګېزه او لیوالتیا چې موږ زده کړو ته لرو هغه له منځه ځي.
خو له ټولو شته ستونزو سره هم مبارز وایي ځوانانو ته پکار ده چې ناهیلي نه شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ما ځان نه دی ناامیده کړی، بیا هم هیله لرم د کورنۍ غړي خوندې مې ټول تشویق کړي و دې ته ستاسو تعلیم وکړي. خیر دی که نن ستونزې دي، نن مشکلات دي، یو وخت به داسې راځي چې زموږ دغه ستونزې او مشکلات به حتما یو دغه یو ثمره تاسو وینئ. نو مهمه او اساسي خبره دا ده د ځوانانو دپاره چې تعلیم هیڅ وخت د دې لپاره مه کوئ. مثلا دا دولت زه تعلیم نه کوم، ماته په در نه خوري، د هیڅ دولت سره تعلیم مه پرتله کوئ. دولتونه خو مثلا بیخي زیات دولتونه تغییر او تبدیل سوي دي. تعلیم د دې لپاره وکړي چې سبا آینده جوړ کړي، خپل نسل وروزي. د دې لپاره تعلیم وکړي، هیڅ وخت یو تعلیم د یو داسې مسلې سره مه تړي چې خدای ناخواسته ستاسو سره او ستاسو د ټولنې قشر ټوله بې سواده پاتې شي.
ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
نو اوریدونکو دا چې د زده کړو په بهیر کې د شته ستونزو عوامل څه دي او ځوانان څنګه له ستونزو سره هم د خپلو زده کړو قافله روانه ساتلی شي، په همدې اړه مو د خوست پوهنتون له مخکینی استاد ډاکټر نورالله خات او د قلم لار ټولنې له غړي عطاالله ویسا سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولو. پایل به خط سیم لطایست خوکو ده بشر حقونو ده چار سازمان ویلی چی پتیرو دو کلونو که پا افغانستان که ده زدک رو بهیر سخت زیان من شوی. تا چی تاس تیر دو کالا پا کارو بیک چاپیریال که تیر کلو استاد وی او خپلمو ده زدک رو بهیر ساره، اوامیلی چه دی چی زدک رو تا ده زوانان ولی والتیا و انگیزه کما شوی ده؟
یواز سیب تاس استاس عبریدون که و ویسا سیب تسلام لبدا مرغا ده زیان چی ده یواز ازمک ده خوین ده تعلیم و تحصیل برخه کنه ده زیان چی ده ازمک دورونو ده تعلیم او تحصیل برخه کې ومده. مثلا نور کلونه به اروپا بچی کانکور از مین نتیجه اعلان شو مکتب چې د امریکنه لپاره پوهنتون ته کسان راتلل محصلین نوی جذب شوي. لږ تر لږه په لومړي ټولګي کې به موږ سره شپېتو کسانو امریکنه کوله او لږ تر لږه شپېته کسان به موږ ته لومړي تدریس ته لومړي درس ته کېناستل. او بیا د تدریس په لړ کې ته چې کله محصل ته روحیه ورکوې، کله چې ته غواړې چې د ژوندی وساتې او ناهیلی نه شي، خو هغه خو هم یو څوک دی، یوازې ستا دا د ډاډ خبرې، یوازې ستا منطق چې دی هغه خو نه اوري. هغه خپله یو منطق لري، هغه خپله یو سوچ لري، د وطن په اړه، د حالاتو په اړه فکر کوي. نو حالاتو ته په کتو د محصل انګیزه، حتی د استاد انګیزه، د ټولو عصري زده کړو ادارو د شاګردان دي او که مدرسین دي، دوی د ټولو انګیزه ختم شوې ده. یو څوک چې په پوهنتون کې له مثلا له اقتصاد پوهنځي فارغېږي، په خپله برخه کې د پر ځای یو بل څوک مقرریږي چې دا یې مسلک نه دی. یو څوک له حقوقو پوهنځي فارغېږي خو دلته قانون نشته، نو دا سړی ترنولي مثلا نشته، یا لغوه کي په قضا ته تا نه ور پرېږدي که ترنولي او قضا دي ورسته، سیاست ته تا نه ور پرېږدي، سیاست هم ټول درسره ورسره دی. داسې هېڅ مسلک پاتې نه دی چې د نیولی نه دی او د ستا برخه یې پکې خواره کړې نه ده د عصري علومو د سکالرانو. نو څه به ووایي، نو په څه شي به بله انګېزه ورکړل شي؟ همدا د دوی پالیسۍ ده، همدا وجه ده چې د دوی هیله مړاوې شوي دي او دوی ته انګېزه ورکول لږ ستونزمن شوي دي. ګنی د وطن اوسني سیاسي حالات نه و، درې کاله مخکې محصلانو ته دلته انګېزې ورکولو دپاره خواري نه کوله، ضرور نه وه چې انګېزه ورکړو. دوی هر څه خپل حالات لیدل، چا چې خواري کوله سماره یې لیده. دوی مخکې مثالونه درلوده، هر پوهنځي نه څوک فارغ شوي ول، ښه لوستی و پوهنځی، نو هغوی په ښه مخېد کې ول، ښه دنده یې پیدا کړې وه. اوس خو نو څوک تکړه فارغېدل او که څوک کمزوري فارغېدل د دوی دپاره نو دنده اوس هم نشته.
ویسا صاحب غواړو له تاسې هم د تعلیمي او تحصیلي بهیر د ټکنې کېدو عوامل واورو چې ولې ځوانان د دې پر ځای چې په زده کړو تمرکز وکړي ټول سوچ او فکر یې په دې کې دی چې څنګه له وطن څخه د وتلو یوه لار پیدا کولی شي.
سلامونه تاسو ته استاد شاد او ټولو درنو اوریدونکو ته. تر ډیره پورې هغه باورونه چې زموږ ټولنې درلودل زموږ ملت درلودل او خاصن ځوان کشر یې د خپل راتلونکي په باره باندې درلودل هغه باور مات شوی بې باوره شوي دي. په افغانستان کې د زده کړو کیفیت څه د مالې دلې ده خو بدبختي ده د افغانستان همدغه ټیټ کیفیت زده کړې چې دا اوس نورې هم زیاتمنې شوي دي دوی نشي کولی چې په داخل کې یو خپل ځان وویني او په نړیوال مارکیټ ته لار نشي موندلی. نو دوی نور هم بې باوره کېږي او بل یو شپاپ میکانیزم موجود نه دی یو شپاپ سیستم موجود نه دی چې د دې باورونه جوړ کړي. هر وخت په یو ټولنه کې ځوانانو ته باورونه ورکول کیږي د هغوی اعتماد جوړیږي د هغوی خپل راتلونکي دی خپله په خپل هیواد کې ویني ځکه چې هغه یو شپاپ سیستم او میکانیزم دی چې همدغه میکانیزم له مخې ځوانان او ملتونه مثلا هلته واده کوي کدرونه ځینې جوړیږي د مسلک پر بنیاد باندې دی پرمختګ کوي مخته ځي هیواد جوړوي ټولنه جوړوي او په نړۍ کې سیال جوړیږي.
ډیره زیاته مننه.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
خاص صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځوانانو ته فرصتونه نشته او هغه فرصتونه یادن دي چې دوی لیوالتیا لري چې په هغه برخه کې کار وکړي هغو ته د رسیدو معیار اوس زده کړې نه دي. ولې داسې وشي چې په پایله کې په زده کړو د ځوانانو باور کم شي؟
اصلا دوی نه غواړي چې څوک د اصلي زده کړو انګیزه ولري. زه فکر کوم چې دوی په ارادي ډول داسې کوي چې دا برخه کې خلک ظلمات کوي. مثلا پوهنتون چې خورا لویه تحصیلي مرجع ده د پوهنتون رئیسان تاسې وګورئ دوی پوهنتون نه دی لوستی او د پوهنتون رئیسان دي او هغه رئیسان چې د پوهنتون یې لوستی دی هغوی بیا لکه لیسانس دي ماسټر نه دي ډاکټر نه دي خو دوی د ماسټر او د ډاکټر رئیسان دي او دوی د پوهنتون رئیسان دي حتی دوی هېڅ رتبه نه لري. تاسې وینئ د پوهنتون په لړ کې د خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب لیږل شوی دی چې قانون لغوه ده. لکه دا اوس د پوهنتونونه دا لوړې لکې بالاخره په څه شي چلیږي. مثلا په قانون کې ویلو چې چا چې سل نمرې واخیستې دې پوره نمرې اخیستې او دا سړی کامیاب دی او دا په ممتازو شاګردانو یو محصلانو کې راځي. اوس چې کله قانون نشته دا سل نمرې کې دا موږ څه شي پر اساس ورکوو؟ مثلا په قانون کې وایي چې په یو سیمستر کې یو محصل څومره حاضري چې وکړي محروم نه دی او څومره غیر حاضري چې وکړي په دې باندې محروم کیږي. اوس قانون نشته نو په دین کې خدا مسایل نشته چې په دې محرومیږي او په دې نه محرومیږي. نو دا د څه شي پر اساس به یو څوک محرومیږي او د څه شي پر اساس به یو څوک نه محرومیږي؟ نو دا لکه فاسدن چې غواړي چې دا د لوړ ځکو برخه شي داسې دا فن شي او دا کمزوري شي او کمزوري شي او بالاخره داسې کمزوري شي هېڅ دا بیا رغېدو نه وي.
ویسا صاحب که وضعیت همداسې روان وي ستاسې په نظر پایله به یې څه وي؟
لوړې زده کړې چې دي په مجموع کې زیان لیدلی دی. یعنې نن چې ته مسلکي استادان د لاسه ورکوې په یو کال په دوه کال کې ته مسلکي استادان نشې پیدا کولی او محصل ته په هماغه اندازه باندې ته هغه پوهه هغه تدریس هغه د تدریس روش چې دي هغه میتود چې دی ته نشې وړاندې کولی هغه پوهه نشې انتقالولی محصل ته چې محصل ستا ټول معلومات واخلي د محصل څخه ته یو مسلکي او یو داسې کادر جوړ کړي چې هغه هم په داخل کې او هم په بهر کې مثلا ځان ته دې کار ومومي دې ځان وویني په ټولنه کې وویني. که ته د پوهنتون له ریاست د استادانو تر مقرري تر وزارت تر مقرري پر ټولې مقرري وګورې چې مثلا ټولې د مسلک پر بنیاد نه دي د وړتیا پر بنیاد نه دي دغه ټول راځي پر سیستم باندې پر تحصیلي سیستم باندې منفي اغیزه چوي د سیستم منفي اغیز مستقیمن راځي کیږي و خپل محصل ته او شاګرد ته راځي کیږي.
خاط صاحب تاسو مخکې وویل چې اوسنی چارواکي غواړي چې د افغانستان تحصیلي نظام له پښو ولویږي خو څو ورځې مخکې د محصلانو په فراغت غونډه کې ګڼو طالب چارواکو د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې او دا یې هم وویل چې حکومت یې د لوړو زده کړو پرمختګ ته ژمن دی. فکر نه کوئ چې د زده کړو شرایط به بیرته سم شي؟
یو خبرې دي بل عمل دی. مثلا زه نیول شوی وم د پوهنتون د یو مدرس په حیث زه د کورنیو چارو وزارت مسؤولین نیولای غم پوستی دی کوم مسؤولین وای د کورنۍ چارو وزارت یو مرسیال چې هغه مستقیم زما تعقیب کړای نه دا د کورنۍ چارو وزیر چې دا کې زبردست خبرې ما خبره یا په دې کسانو فعالیتونه چې دی د کسانو په عمل کې څه وړاندې کوي هغه دی او بل کس یو ګورم همدا د دفاع وزیر وایي موږ تاسو ته اړتیا لرو هغه کارونه چې د سره نه کوي مثلا چورلکه دوی نشي چلوي مجبور دي چې پیلوټ ته عزت ورکړي مثلا دوی په هغه ډیر تخنیکي جنگي وسایل چې د هغې په استعمال نه کوي هغه محکمه او کسانو ته مراجعه کوي هغوی برابرې نور نو تاسو وګورئ په لوکونو باندې په ښوونځي او یا د پوهنتون شاګردان او محصلین او یا فارغین چېرته ناست دي
مننه ویسا صاحب تر دې دمه خو په عواملو او پایلو خبرې وکړې خو اوس غواړم په دې وغږېږو چې سره له ټولو ستونزو څه کول پکار دي چې ځوانان بیا هم خپلو زده کړو ته په دې هیله دوام ورکړي چې دا زده کړې به یوه ورځ د ده او ټولنې په درد خوري
دا کار چې دی دا سیستمونه کوي دا ادارې کوي دا حکومتونه کوي چې ځوانان ته مثلا مختلف پروګرامونه برنامه جوړ کړي تاسو کې ځوانان مصروف وساتل شي د هغوی وړتیا نور هم د هغو مسلکونو پر بنیاد باندې وروزل شي دا هغوی دغه وړتیا چې کوم د عملی میدان ته راوځي ټولنې ته چې دی په عمل کې دا ثابت کړي چې د دوی د وړتیا څخه په ټولنه کې کار اخیستل کیږي دی بیرته باورې کوي چې مثلا او ته د دې وطن کادر یې ته وړتیا لري ته استعداد لري ولی په لوی سر کې مسؤلیت حکومتونو ته راجري ځکه چې لوی دستګاه د ټولو فرصتونو خو چې د هغه حکومت دی ځکه افغانستان خو لا اوس هم هغسې په خصوصي سکتور کې دومره واده نه دی چې زموږ ځوانان ټول دندې هلته ترسره کړي نو ځوانان اړتیا لري چې مثلا یو لوی دستګاه ته چې په هغه دستګاه کې کار وکړي په زیمن کې ځوانان هم باید خپلې اتحادیې جوړې کړي ټولنې جوړې کړي د مختلفو لارو دوی د خپلې ټولنې غږ هم پورته کړي یوازې دا نه چې مثلا ځوانان پر خپل ځان باندې فوکس وکړي پر خپل ځوان باندې فوکس ته دی همدغه وړتیا ده چې دغه ځای پر دې را رسیدل دي ولی خپل ټولنې ته باید مخه کی چې د ټولنې د حقوقو د پاره باید اساسي مبارزه وکړي
مننه خاصب حقوق ځوانانو ته چې لزده کړو سره یې لیوالتیا کم شوي او فکر کوي چې په افغانستان کې نور زده کړې په درد نه خوري هغه ته ستاسو خبره او ډاډګرنه څه ده
اصلا د زده کړې خو یوازې د دې لپاره دي چې تاسو د څوکۍ ورسې او څوک دې وي موقف کې خپل کې بیا چې د اقتصاد دې حقوقو ودرې اقتصاد څوکۍ او زه د فکر کوم چې دا ضرور نه دی او بل سره تړلې دي کله چې یو څوک چې حساب نه ولوسته چې ځکه په نوی کړي خو ډیره سرمایه ولري او کله چې چا ډیر زده کړی کړي خو په خپل ځای کې د خپل ځای کې دنده ورنه ورته پیدا کیږي خپل د تعلیم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تعلیم وشي د تحصیل کوم ارزښت کې دی د دې لپاره باید تحصیل وشي یو لوسته کس د نه لوسته کس په پرتله کوي چې خپل اولاد ډیر خوري دي نو د دې لپاره چې ډیر روزل شوی وي په وطن کې د باسواده کس د لپاره د کار موقع نه و نو په بهر کې هم د پیدا کوي یو خو د تعلیم د ارزښت او بل زما دا څنګه پیغام دوی ته د خپل وسادانم ډاډ ورکړي او خپل کومونو ته هم ډاډ ورکول کیږي او دوی هم بل اخر د تعلیم او د تحصیل په ارزښت پیږي طلب العلم فریضه تن علی کل مسلمان او مسلمات دا تعلیم خپل یو ارزښت دی د دې لپاره باید تعلیم وکړي او دا هم حتمی ده زموږ په وطن کې دا حتمی ده چې واکمنۍ ژر ژر بدلیږي را بدلیږي نو که خدای وکړل واکمنۍ ژر بدله شو نو بیا خو به تیار موږ ورته جوړ یو بیا هغه وخت کوم ځای چې موږ لپاره مناسب دی هغه به راته منتظر یو موږ به یې اشغالوو
ترنو وريدن کوله دی ورسته بعد تانی څنګه په هر خبرونه کې ځوانانو ته یو پیغام هم ووري دا ونی د مشهور شاعر پیر محمد کاروان پیغام در اورو دا چې تاسو ته څه ویل لري ورته وښی
السلام علیکم مینا او درانوای زه پیر محمد کاروان یم ګرانو ځوانانو او تنکیو ځوانانو د هیلو او ارمانونو غټی مو ګل ګلو غړېګا ځواني د ژوند د ونې د ګل او میوې موسم دی هیله دا چې دا موسم درنه به ګلا به میوې او به حاصله پاتې نشي خپل ځانونو مو پلټي خپل هیله او ارمانونو مو راوس پړی خای د علم هنر پوهه حکمت او یا په نورو برخو کې فوق العاده استعدادونه ولري که د خپل استعدادونو په لار کې پر لپسې پومینه هڅه او ریاضت وکړي کېدای شي د نبوغ تر دنګو څوک ورورسیږي
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تان نسنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
اکبر لیلا نومی دی پر خپل زړګي لیکل لیلا